د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې شذو ته به د هغوی د لیاقت او د پوهې په اساس په دولتي ادارو کې کار ورکړل سي. پرون د ناټو یوه لوړ رتبه مامور ویلي چې د یوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواوو سره په جګړو کې یو زیات شمیر روسي عسکر هم وژل سوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د دفتر یوه لوړ رتبه مامور وویل چې د تروریزم په ضد مبارزه کې بشري حقوقو او دیموکراسۍ ته باید خطر پیش نه سي. قدر منوریدونکو، السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1993 کال د هود د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې 16مه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اورېدلی سي او د امریکا غږ سرمقاله هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه او زه شافی سردار تاسته اورو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې شذو ته به په بدولتي ادارو کې وظیفې ورکړي خو وړتیا به معیاري وي. ښاغلی غنی دغه خبرې پرون په کابل کې د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خپلې وینا کې کړې دي. له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د ټولو هغو کارکوونکو لیست برابر کړي چې په شخصي او یا د کورنۍ د اړیکو په حساب په دندو ګمارل سوي وي.
پرون د ناټو یو لوړ رتبه مامور وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواو سره په جګړو کې هغه یو زیات شمیر روسي عسکر هم وژل شوی چې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو په طرفداري د حکومتي قواو په ضد جنگ کوي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال جنرال الکساندر ورشبو دغه خبرې د لاتویا د ریګا په ښار کې پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. د ناټو د عمومي منشي دغه مرستیال دغه خبره په داسې وخت کې کوي چې هلته په امریکا کې د باندنیو چارو په وزارت کې د اروپا او د یورو آسیا د چارو د وزیر مرستیالې ویکتوریا نولان د کانګریسي کمیټې ته ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ ته په زرګونو عسکر او په سوونو نظامی وسایط استولې دي. په دې برسیره په اروپا کې د امریکایي قواو قومندان ویلي چې په دې هفته کې د روسیې تقریبا 2000 عسکر د اوکراین ختیسته رسیدلی چې هلته د اوکراین د بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره مرسته وکړي، مګر مسکو دغه خبرونه رد کړي دي.
پرون د ایران دولتي مطبوعاتو رپورت ورکړ چې یو ایرانی ډیپلوماټ چې د 2013 میلادي کال په جولای کې په یمن کې تشتول شوی و، له خوشی کېدو وروسته بیرته په سنا کې خپل کور ته راستون شوی دی. نور احمد نیکبخت چې په سنا کې یې د ایران په سفارت کې کار کاوه، ګمان کېږي چې د القاعده وسلوالو جنګیالیو تښتولی و. د ایران خبری آژانس د عربو او افریقایي چارو لپاره د ایران د خارجه چارو د وزیر مرستیال حسین امیر عبدالله حیان وویل چې د ایران د استخباراتو یوې ځانګړې قوې تښتول سوی ایرانی ډیپلوماټ د هغه په وینا د یمن په یوې خطرناک سیمه کې د پیچلو او سخت عملیاتو په نتیجه کې آزاد کړ. په تیرو څو کلونو کې په یمن کې پر ایرانی ډیپلوماټانو څو ځلې حمله سوي وي. د عربستان په ټاپو وزم کې د القاعده څنګه په یمن کې ډیره فعال ده او په روسش کال په دسمبر کې په سنا کې د ایران د سفیر پر کور د یوې خونړۍ حمله ذمہواري هم قبول کړې وه. د حمله په وخت د ایران سفیر په خپل کور کې نو و. القاعده په روسش کال په جنوري کې په سنا کې یو ایرانی ډیپلومات علي اصغر اسد هم د سفیر د کور مخې ته وژلی و.
او ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د دفتر یو لوړ رتبه مامور د خبرداري ورکړي چې د ترورزم په ضد مبارزه کې بشري حقوقو او دیموکراسۍ ته باید خطر پیښ نشي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا وڅل ویختو غړو ته دغه مامور زید رعد الحسین ویلي چې د ترورزم په ضد د دولتونو د مبارزې په نتیجه کې د بشر د حقوقو نه زیاتې سرغړونې کیږي، هغه په خپل دغه وینا کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې او د نایجیریا د بوکو حرام د تورستي ډلو د وحشیانه ظلمونو یادونه هم کړې ده. هغه دا هم ویل دي چې د دغه ډلو په تشدد کې د نژادي او د مذهبي اقلیتونو خلکو ته ډیر زیات تاوانونه رسیدلي او هغوی قتل عام شوي هم دي. په دې برسیره هغه ویلي چې د ښځو او د ماشومانو په مقابل کې هم ډیر زیات تشدد شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی د خلیج د همکارۍ د سازمان له مشرانو سره ګوري او کوشش کوي د ایران د اټومي پروګرام په باب چې په جنیو کې پر خبرې روانې دي د خلیج د همکارۍ د ټولنې د غړو هیوادونو اندېښنې لیرې کړې. جان کیری په جنیو کې د ایران له خارجه وزیر جواد شریف سره د درو ورځو مذاکراتو په پای کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی.
د امریکا د تحقیقاتي ادارې فدرالي ادارې یا ایف بی آی د انټرنیټ لارې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په لیکو کې د جلبولو د هڅو په مقابل کې خبرداري ورکړې ده. د دغه تحقیقاتي ادارې یو لوړدوه مامور د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې موږ د ټولنیزو رسنیو په خاص ډول د انټرنیټ لارې په خپل لیکو کې د جلبولو د پاره د اسلامي دولت په نامه د ډلې د هڅو په باب اندېښنې لرو. اغه د خلکو نو غوښتل ک په دې باب شکمن کارونه وویني نو سم دستی دی پولیسو ته اطلاع ورکړي. د چهارشنبه پر ورځ د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې په خبر کې ویل شوی چې ایف بی آی د واشنگتن په اطرافو کې یو ولسکلن شاګرد په دې تور نیولې ده چې د انټرنیټ په واسطه کوشش کوو چې د ځوانانو سره مرسته وکړي چې څنګه سوریې ته لاړ شي او هلته د اسلامي دولت په نامه د ډلې سره یو ځای شي. ایف بی آی په دې باب څه نور تفصیلات ندي ورکړي.
د سوریه د رژیم وسلوالو مخالفانو د حلب په شمالي شار کې د سوریه د استخباراتو ودانی د یو قوي بم په وسیله چې د یو تونل لاندې وچاوه راغورځولې ده. په اروپا کې د زلزلې د سنجولو ماهران وایي چاودنه دومره قوي و چې د زلزلې په شان ټکانونه پیدا کړل. په دغه ودانی کې د سوریه د هوایي قواو د استخباراتو د چارو دفترونه هم شته. په حلب کې د سوریې د رژیم د قواو او مخالفانو ترمنځ دا وخت سخت جګړې روانې دي او د لبنان د حزب الله شایگان هم له حکومتي قواو سره ملګری سوي دي او په سوریې کې د بشري حقوقو د سانې موسی د عیني شهیدانو له قوله وایي چې د استخباراتو شل غړي په چودنه کې وژل سوي دي.
په سوریې کې د نصره د جبې یو لوړ دوه قومندان وژل شوی دي. ولکې چې دغه قومندان ابو حمان الشامی د نصره د جبې د یو شمیر نور غړو سره د وی غونډې په وخت کې وژل شوې. د سوریې دولتي خبری اژانسونو ویلي دي چې حکومتي قواو د عدلي په ایالت کې دغه حمله کړې ده. په همدې توګه د سوریې د بشر د حقوقو یوې ډلې چې مرکز په لندن کې ده هم د الشامی د مرګ خبر تایید کړی دی.
د جوهر زر نایف په نوم د یو ویشت کلن ځوان محاکمه پرون د پنځشنبه په ورځ د باستان د ښار په یوې فدرالي محکمه کې بیا پیل کیږي. پر جوهر زرنایف باندې تور لګیدلی چې په 2013 میلادي کال کې د باستن په شار کې د منډو وهلو د مسابقې په دوران کې ل خپل مشر ورور سره یو ځای بمونه چولې ده.
پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یو کلی باندې د باکو حرام د افراطي ډلې د غړو په حمله کې 15 سلويختنه وژل شوې دي. عیني شاهدانو او د نایجیریا نظامی منابع ویل دي چې د باکو حرام ملیشو د بورنو د ایالت د ناجا با په کلی باندې دغه حمله کړې ده. عیني شاهدانو د فرانسې یو خبری اژانس ته ویل دي چې حمله کوونکو د هر خوانه په دغه کلی حمله وکړه او په خلکو یې په ډزو لاس پورې کړ او په هغو خلکو یې په ډزو لاس پورې کړ چې کوشش کوو د خپل کلی نه وتښتي. له بلې خوا د چاد جمهور رئیس ویل دي چې د هغه قوای په دې پوهیږي چې د باکو حرام د ډلې مشر ابوبکر شیخاو چیرته دی. هغه د باکو حرام د ډلې د مشر نو غوښتل چې تسلیم شي او کننو قتل وشي.
او په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر چې په یوې حمله کې زخمی شوی وو ویلي چې روغتیایي وضعیت ښه ده. د امریکا سفیر د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې پرون یو کوریایي سړی په چاقو پر مخ او لاس باندې څو ځله وواهه او کلکه زخمی کړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورټه. د نورو د ټاپو چارواکي وایي چې د نورو په ټاپو کې یې د 180 څخه زیات کسان ورسته له هغه نیولې دي چې د استرالیا د کډوالو په کم کې د خراب وضعیت له کبله په مظاهرو لاس پورې کړ. زیات شمېر کډوال چې په دې کم کې ژوند کوي د سیمه ییزو چارواکو لخوا د خراب وضعیت څخه ګیله لري او په غوسه دي چې د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د سیدنی څخه د امریکا ژغ خبریال فیل میرسر په دې هکله یو رپورټ رالېږلې دی چې پښتو خلاصه باید تاسو ته وړاندې شي.
د نوران حکومت وایي چې شاوخوا 400 کډوالو ته چې په نورو کې د استرالیا د کډوالو په کم کې ژوند کوي ویزې ورکړل شوي دي چې د نورو په ټاپو کې د کډوالو د کم د باندې ژوند وکړي، خو سره له دې چې کډوال د کمپونو څخه د باندې سلسوي دي اوس هم دوی ناراضي دي. په سلګونو کډوالو مظاهرې پر راواچولې او د ژوند د مناسبو سهولتونو غوښتنه یې کوله. د نوران د ټاپو حکومتي چارواکي وایي چې 300 کډوال د مظاهرو وروسته نیول سوي دي. حکومتي چارواکي پر مظاهره کوونکو باندې تور لګوي چې د عامه ملاتړ د ترلاسه کولو دپاره یې مظاهرې شروع کړې وې او امن نظم یې له منځه وړی دی. خو این رانټول چې د کډوالو په طرفداري د یو ایتلاف غړی دی د حکومت تورونه ردوي او وایي چې د نورو د سیمې پولیسو زیاتۍ کړی دی. رانټول داسې وایي:
It's quite clear that the police were responding or concerned about the fact that there was going to be a demonstration.
دا ډیر واضح ده چې پولیسو پلان شوی مظاهرې ته چې نن بعد ما پښین څخه پلان شوی و ځواب وایي. پولیسو پرون اخترونه ورکړل چې کڅوک په مظاهرو کې ګډون وکړي نو تر درو کلونو پورې به په بند محکوم شي. پولیس حتی ځینو کمپونو ته پخپله ورغلل او کډوالو ته خبر ورکړي چې مظاهرو ته به د کم دننه ماسیوه بل ځای اجازه ورنه کړل شي. په نورو کې د کډوالو کم وروسته له هغه نه پرانیستل سو چې په 2000 لومړي کال کې استرالیا د دې کوچني ټاپو د حکومت سره موافقه وکړه چې د هغو پناه غوښتونکو د پاره به دغه کم پرانیزي چې د اوبو له لارې استرالیا ته ځانونه ورسي. دا کم په 2008 کال کې وروسته له هغه نه چې د کارګر ګوند په استرالیا کې انتخابات وګټل وتړل سو، خو وروسته له هغه نه چې د کډوالو شمیر زیات سو د کارګر ګوند هم مجبور سو چې د 4 کال ځنډ وروسته دغه کم بیرته پرانیزي. په دې ټاپو کې اوس شاوخوا 1000 کډوال اوسېږي چې پاکستانی، سومالیایي او ایراني کډوال پکې شامل دي. استرالیا د پاپو نیوګینی د ټاپو په منو سیمه کې هم دویم کمپ لري چې کډوال پکې اوسېږي. په دغو دواړو مرکزونو کې کډوالو د لوږې اعتصابونه کړي دي او مظاهرې یې کړي دي. دوی د ناسم سلوک او جنسي تیریو تورونه لګوي. دا استرالیا د حکومت د نوې پالیسۍ پر اساس پناه غوښتونکي به چې دغو دواړو کمپونو ته لیږل کیږي په استرالیا کې د ژوند اجازه ترلاسه نه کړي، حتی که یې قضیه منظور هم سي. حکومت اصرار کوي چې دغه پالیسۍ ځکه غوره کړې ده چې استرالیا ته د پناه غوښتونکو مخه ونیسي، خو منتقدین بیا وایي چې د استرالیا دغه پالیسۍ به پر غریبو هیوادونو باندې فشار وارد کړي. په خپل د نورو د ټاپو حکومت د ستونزو سره مخ دی ځکه په دې ټاپو کې د بیکاری کچه 90% ده او روغتیایي سیستم یې هم د ستونزو سره مخ دی. دغه کوچنی جمهوریت تر زیاته بریده پر بهرنۍ مرستې باندې اتکا کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدي. اوس په مکریز موږ د خبرونه بل رپورټ ده. د لسو ولایتونو او د کډوالو د یو لسو کمپونو څخه شاوخوا 1500 ماشومانو په همدې اونۍ کې په کابل کې سره راټول سوه تر څو خپل ستونزې مخامخ د حکومت چارواکو او د پارلمان غړو ته ووایي. رحیم ګل څاروان د دغو ماشومانو په فعالیتونو رپورټ لري.
دا ملي شورا ده، خو د ماشومانو د ماشومانو په دې ملي شورا کې په سلګونو ماشومان د دې لپاره نه دي سره راغونډ شوي چې د تفریح یا ساتیري لپاره څه وغواړي، بلکې د لویانو دندې په اړه اخیستې. دوی د خپلې سیمې د ماشومانو ستونزې راغونډې کړي، دلته پرې بحث کوي او د هر ولایت او د کډوالو د هر کیمپ ستونزه معلوموي او بیا یې له چارواکو سره شریکوي او ترې د اوري لار غواړي.
زه تدې د فار انتخاب شوی يم چې دلته راشم او د خپل ننګرهار ولایت د ماشومان ستونزې دلته بیان کوم په شورا کې ترڅو زمونږ د ماشومان ستونزې تر نور د غوږونو پورې ورسي.
زمونږ مشکلات خو ډېر دي په کم او دوه مشکلات هم نه ده، یو د برق ده او یو د سرپناه ځای نه لرو.
له درې ورځو بحث وروسته د ماشومان د پارلمان غړو سره کښېناستل. د پارلمان غړو ته یوه په یوه ستونزه وویلې، له هغوی لیکلي تعهد واخیست چې د دغو ماشومانو ستونزې به واروي. د پارلمان غړو هم ورسره ژمنې وکړې. د دغو ماشومانو عمده ستونزې دا وي چې کډوالي سرپناه نه لري، ښوونځي باید ورته برابر شي، خو ملي بودیجه کې د اسانتیاو لپاره دوی ته بودیجه ځانګړې شي، د ماشومانو لپاره دې یو ځانګړې اداره جوړه شي او په تیره بیا پارلمان دې ورته پام وکړي. د پارلمان غړي حاجي نذیر احمدزي د پارلمان له نورو غړو سره د دغو ماشومانو غوښتنې واورېدې.
ماشومان اوس د خپل د لوبو غوښتنې درلودلی، د آینده د ښه ژوند او د تفریح لپاره غوښتنې درلودلی، او خوشبختانه بیا دا داسې د دوی دغه جرات او شهامت چې دوی وکولی سو چې هغه غږ د پلرونو د فامیل هغه مشکلات یې د موږ غوږونو ته حتی د مطبوعاتو او د تر رئیس جمهوري پورې خپل آواز ورساو.
د ماشوم بیا وایي چې څنګه یې خپلې ستونزې چارواکو ته واورولې.
منګه راغله دلته د پارلمان غړو سره کېناستلو، موږ ته دا وعده وکړه چې تاسو ته به موږ سرپناه درکو.
د افغانستان ښوونیز او روزنیز مرکز یا سرکس له تیرو دریو کلونو راهیسې د ماشومانو ملي شورا جوړوي. ماشومان له ولایتونو او د کډوالو له کیمپونو راغواړي او مخامخې چارواکو سره کښېنوي. دا ماشومان وایي ډېر کله ستونزې هم هوارې شوي دي. سږ کال د ماشومانو دې ملي شورا ته 420 د کډوالو نه ماشومان او 50 د لسو ولایتونو نه راغونډ شوي دي. د افغانستان د سرکس دفتر له تیرو 15 کلونو راهیسې فعال دی. په تیاتر، د سرکس او په اکروباتیکو لوبو، هنری، تعلیمی برخو کې ماشومان روزي. له تیرو 15 کلونو راهیسې د سرکس دفتر شاوخوا 10,000 ماشومانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه رسولې. د سرکس دغه دفتر د ښو نندارو لپاره ان ماشومان بهرنیو هیوادونو ته هم لیږلي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا واشنگتن دی او دا دی یو سولن خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې ښځو ته به په دولتي ادارو کې وظیفې ورکړی شي، خو د هغوی لیاقت او وړتیا به معیار وي. ښاغلی غنی دغه خبرې پرون په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خپلې وینا کې کړي دي. پرون د ناټو یو لوړ رتبه مامور ویلي دي چې اوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواو سره په جګړو کې هغه یو زیات شمېر روسي عسکر هم وژل شوي چې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو په طرفدارۍ د حکومت قوه د حکومتي قواو په ضد جنګیږي. او پرون د ایران دولتي مطبوعاتو راپورټ ورکړ چې یو ایرانی ډیپلومات چې د 2013 میلادي کال په جولای کې په یمن کې تختول شوی و راخوشي شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورټ ده. د افغان نړیوال ټولنې په خپل کلنی رپورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې په نړۍ کې د خلکو د قتل عامونو په قضیو کې د ویټو د حق څخه تیر سي. د امریکا ژ خبریالي سیلا هنسی د لندن څخه یو رپورټ را لېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د عفو د نړیوال ټولنې عمومي منشي سلیل شیتی د امریکا غږ سره په خپل مرکې کې ویلي چې 2014 کال د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته شخړې او تشدد روان دی د مصیبتونو او د کړاوونو نه یو ډک کال و. هغه وایي
As the world has been looking at what happened in 2014, it's clear that millions of civilians from
لکه څنګه چې نړۍ ورته کتل چې څه په 2014 کال کې وشول، د هغې نه دا څرګنده ده چې د سوریې نه نیولې تر اوکراینه، بیا د غزې نه نیولې تر نایجیریا پورې په میلیونونو ملکی خلک په سخت او وحشیانه تشدد کې کړیدلی او هم په نړۍ کې د بشر د حقوقونو نه زیاتې سرغړونې شوې دي. د افغان نړیوالې ټولنې په خپل دغه کلنی رپورت کې ویلي چې 2014 کال په تاریخ کې داسې یو بد کال و چې ډیر زیات خلک پکې مهاجرت ته مجبور شوي دي. دغه رپورت وایي چې یوازې په سوریه کې تقریبا 4 میلیونه خلک د جنگونو د لاسه بې ځایه او بې کوره شوي، او هم په دغه کال کې په زرګونو مهاجر په مدیترانه کې مړه شوي دي. د افی د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلی شیتی وایي چې د نړۍ ثروتمند ملکونه په یوازې د دې چې دغو مهاجرو ته د ژوند اسانه شرایط برابر کړي کوشش کوي چې خپل ملکونو ته د هغوی د داخلیدلو شرایط لا پسې سخت کاندي. هغه وایي که چیرې د ثروتمندو ملکونو مشران دغو مهاجرو ته د مالی او د سیاسي سهولتونو په راوستلو کې اسانتیا رانولي، نو وضع به له دې نه هم بدتره او خطرناکه شي. د افی د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلی شیتی ویلي دي ستونزې هغه وخت لا پسې په دې دلیل سختې شي چې په نړۍ کې د شخړو او ستونزو په نوعیت کې په دوامداره توګه فرق راشي. هغه وایي
The rise of armed groups is one of the striking things. Our report discloses that up to 35 countries are now dealing
د وسلوالو ډلو را پیدا کېدل او ظهور یو اصلي مشکل دی. زمونږ په راپورټ کې دا څرګنده شوی چې همدا اوس د نړۍ 15 ملکونه د دغو خطرناکو وسلوالو ډلو سره په مقابلې کې راګیر شوي. دا د حکومتونو او د نړیوالو ټولنو یو اصلي او مهم کار دی چې د دغو ظلمونو او وحشتونو په مقابل کې د ملکی خلکو ساتنه او حفاظت وکړي. مګر د دې په وس کې زموږ په نظر هر څه ډیر بد، غمجن او د شرم نه ډک وو. د افی د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسؤل سټیف کراشا وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د ټول نه زیات هغه عنصر چې د ناکامۍ سبب شوی هغه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د 5 دایمي غړو د ویټو حق دی. هغه وایي چې پروس کال د امنیت په شورا کې 2 ځلې د ویټو د حق نه استفاده شوې ده. روسیې د هغې پریکړې مخه بنده کړه چې په هغې کې په کریمیا کې د یو ریفرینډم غوښتنه شوې وه، او هم روسیې او چین هغه پریکړه ویټو کړه چې په هغې کې سوریه غندل شوې وه. هغه دا هم ویلي دي چې د امنیت په شورا کې 5 دایمي غړي باید په هغو قضیو کې د ویټو د حق نه تیر شي چې د قتل عامونو او خلکو ته په دستجمعي ډول د مصیبتونو د ورکولو د پیښو په باب پکې غور کیږي. د افی د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسؤل ښاغلی کراشا دا هم ویلي که چیرې د سوریې په باب پریکړه نوی ویټو شوی نو هغې به نړیوالې جنایي محکمې ته د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د سپارلو زمینه برابر کړې وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورت ته.
په تیرو 10 کلونو کې په 4 څېړنو کې دا څرګنده شوې ده چې په ښوونځیانو کې هغه تنکي ځوانان چې زیاته شهرت لري، یعنی کې په نورو زده کوونکو کې زیات مشهور وي، په سیګریټو سکلو ډېر اموخته کیږي. دا څېړنه د امریکې او د مکسیکو په تنکي ځوانانو باندې ترسره شوې ده، خو بیا کارپوهان دا وایي چې دا کېدای شي چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم وضعیت داسې وي. د امریکا غږ خبریالی الیزابت لی د لاس انجلس نه دا رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی به تاسو ته ولولم. ټام ویلټی چې د شمال کالیفورنیا په یو پوهنتون کې پروفیسر دی وایي چې هغه زده کوونکي چې مشهور وي په هغوی کې د سیګریټو سکل زیات وي. هغه وایي
یو نو بینګ پاپولر کمز وذ ا پرایس اند دات پرایس از ټو میک شور دات
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شهرت تل په بیه وي، او د شهرت د دوام لپاره باید شاګردان اکثرا داسې کارونه وکړي چې هغوی ته په خپله تاوان ورسیږي،
او هم د دغه شهرت د دوام لپاره بیا زده کوونکي دا ډول کارونه کوي. ټام وایي چې هغه تنکي ځوانان چې په نهم او لسم صنف کې سیګریټ سکل شروع کړي هغوی بیا د داسې هلکانو سره ملګرتیا کوي چې هغوی هم سیګریټ سکي. ټام ویلټی وایي چې د دې سیړنې پایلې باید موږ ته د ټولې نړۍ وضعیت څرګندوي. هغه
وایي
ما په فکر داسې نه ده چې د دې سیړنې پایلې دې په یوې ډلې، قوم یا هیواد پورې اړه ولري.
د سپین یوز د کونکي بیډون سوچ په خونځي کې د سیګریټو سکل پیل کړل. هغه وایي چې هغه په خپل خونځي کې ډیره مشهوره و. هغه وایي مونږ ځکه سیګریټ سکل پیل کړل ځکه چې مونږ به اکثره د ملګرو سره په غونډو کې سره یو ځای کېدو او بیا به یو په یو ځای سره سیګریټ سکل. مونږ ته به داسې ښکارېده چې په سیګریټو سکلو سره مونږ ښه ښکارېږو. 20 کلن خالد ابو ثابت وایي چې هغه چې کله 15 کلن و نو په سیګریټو کلو مخته شو او بیا یې ډیر کوشش وکړو چې سیګریټ پری دی خو داسې ونه شوله. هغه وایي
ما شپږ میاشتې مخکې سیګریټ پرېښودل خو بیا مې شروع کړل.
د خونځای چارواکي وایي چې کېدای شي چې په کورونو کې او په خونځای کې چیرې دا وویلی شي چې د سیګریټو سکل د صحت لپاره څومره تاوان لري او دې مسلې ته جدي پام وشي نو کېدای شي چې په تنکي ځوانانو کې د سیګریټو سکلو په کچه کې کمښت راشي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بشری حقوقو د سارنې موسې او د سوریې د بشری حقوقو شبکې د فبروري د میاشتې په پای کې په سوریه کې د خلکو خلاف د بشر الاسد د رژیم د ظلمونو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسون د فبروري د میاشتې د 20 نیټې د رپورټ موندنې تایید کړي. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بشری حقوقو دغه سازمانونو دا تاییدوي چې د اسد رژیم په پراخه توګه د بیلري بمونو استعمالولو ته دوام ورکړی دی. د سوریې د بشري حقوقو شبکه اټکل کوي چې د اسد رژیم د 15,000 څخه ډیر ځلې بیلري بمونه استعمال کړي دي. د تیلو بیلرونه د پرچو څخه ډک وي او دا بیلرونه فیوزونه لري او د الوتکو او هلیکوپټرو په واسطه چې په کمه مسافه کې پرواز کوي اچول کیږي. دا بیلري بمونه د سوریې په زرګونو خلک وژلي او یا هم زخمي کړي دي. پتیر ایسوی میش که خبارسیوی دغه مواسقه رپورتونه ده هغه ظلمونو شکارندوی کوي چې روزمره د سوریه خلق ورسره مخامخ دی. دا د بشار الاسد لخوا د خپل خلقو توهین کول هم څرګندوي او د هغه شکاره درواغ هم افشا کوي چې هغه رسنیو او خپل خلقو ته وایي او هغه دا چې د رژیم قواوی د خامو موادو څخه جوړ سوی بمونه او ورانون کې وسلې نه کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویلی دی چې د اسد رژیم روزمره د سوریې د خلکو خلاف ظلمونه کوي، بیلری بمونه استعمالوي چې تقریبا 2,000 کسانې چې زیاتره یې ملکیان دي وژلي دي. د دغه ظلمونو د ختمولو لپاره موږ اوس هم ژمن یو چې د اسد رژیم سره د هغو جنایاتو په اړه چې د سوریې د خلکو خلاف یې کړي دي حساب او کتاب وسي. موږ دې ته هم ژمن یو چې د مذاکراتو په اساس په سوریه کې وینه تویونه بنده سي او د سوریې د ټول خلکو لپاره د عزت، عدالت او ازادۍ د برابرولو په برخه کې سیاسي حل لاره پیدا سي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو په مکړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن باران وي. د تودوخې لوړه درجه اته ټیټه منفی وه. په کندهار کې به نن اسمان شین وي. په هرات کې به هم نن باران وي او په جلال آباد کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په غزنی کې او کندوز، خوست او مزار شریف او فراه کې به نن باران وسي او په هلمند کې به نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24.8 وه. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. او هم دغه راز به د عراق د دفاعي چارو مامورین وایي چې دوی په تکرید کې د اسلامي دولت د ډلې د مرکزونو څخه ټولې غځېدلې لارې تړلې دي. په دې باره کې به یو رپورټ واوري او د نورستانه څخه هم چې چارواکي وایي پاکستان دې د هغه ولایت څخه وړل سوي تاریخي اثار بیرته دوی ته وسپاري دا او ځینې نور مهم مطالب په زموږ پراتونکو خبرونه کې تاسو اوریدلی سئ. اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته په لنډ وخت کې واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.